دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم، پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د افغان طالبانو یو څلور کسیز هیئت اسلام آباد ته رسیدلې دي چې هلته به د افغانستان د سولې پروسې په اړه د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. د طالبانو هیئت اسلام آباد ته د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هغه به نن د سه شنبه پر ورځ د طالبانو د هیئت سره ملاقات وکړي. د طالبانو د هیئت مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین د امریکا ژغ اردو څانګې ته ویلي چې د طالبانو هیئت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه پاکستان ته تللی دی. هغه په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو سیاسي مرستیال او دغه ډلې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د پاکستان په بلنه هغه واد تر روان شوی دی. سویل شاین زیاته کړې ده چې ملا عبدالغنی برادر به په وروستیو جریاناتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسي تګ راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د امریکا ژغ سره د خبرو پر مهال سویل شاین وویل چې دغه مذاکرات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د کابل حکومت لخوا د بندیانو په خوشی کولو کې خنډونه رامنځته شوي دي او د سولې موافقې د لارې ټول بندیان نه خوشی کیږي چې دغه په کول نوي مسایل راپورته کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهور غوښتونکي ګوند ډونالد ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره بیا د خپل رسمي کاندید په توګه اعلان کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور پر اساس د جمهور غوښتونکي ګوند د ښاغلي ټرمپ برحال مرستیال مایک پنس هم په ټاکنو کې د ولسمشر د مرستیال په توګه کاندید کړی دی. ښاغلي پنس د خپل ګوند له غړو څخه مننه کړي. د جمهور غوښتونکو کنونسن د ولسمشر ټرمپ لپاره ډیر مهم بلل کیږي. دا کنونسن نن د امریکا پر وخت د دوشنبه په ماښام پیل شوی دی. د جمهور غوښتونکو د ګوند استازي د شمالي کارولانا په شارلټ ښار کې راټول شوي دي. د غونډې ځینې برخې حضوري دي او زیاتره برخې په آنلاین ډول تنظیم شوي دي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړي به د امریکا پر روانو چارو، کورنۍ او بارنۍ تګلارو او نورو مسایلو باندې خپل دریځ بیان کړي. د امریکا د ولسمشریزي ټاکنې د 2020 کال د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. ولسمشر ټرمپ به هم په دغه کنوینسن کې وینا کوي او بیا به د خپل ګوند لوري د کاندیداتوري غوښتنه رسمن ومني. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لډیره وخت سره کار او په 2018 کال کې د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین منیجر کیلین کانوی اعلان کړی چې هغه به د رواني میاشتې په پای کې خپل څوکۍ پرېږدي. د 35 کلنه کیلن د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دا خبره کړې ده. د هغې خاوند او وکیل جارج کانوی د جمهور رئیس ټرمپ په سختو انتقاد کوونکو کې راځي. هغې په خپل یو بیان کې وویل چې هغه به دې خبره ده چې دا او خاوند یې په ځینو موضوعاتو اختلاف سره لري، خو دواړو د خپلو ماشومانو په خاطر دغه مهمې پرېکړې ته په رسېدو اتفاق کړی دی. په ایران کې د اساسي قانون د څار کمیټې پرون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د بل کال د جون په میاشت کې کیږي. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون مشر جمال عروف ویلي چې کاندیدان کولی سي چې د اپریل په میاشت کې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري او وروستۍ لیست به د جون میاشتې په لومړنیو ورځو کې اعلان سي. دغه انتخابات په دې خاطر کې چې اوسنی جمهور رئیس حسن روحاني ځایناستي وټاکل سي. روحانی دوه دورې انتخابات وګټل چې هر دوره څلور کاله و. د سوریه د اساسي قانون د کمیټو غړو چې د هیوا د اساسي قانون په اصلاح کولو کار کوي پرون د دوشنبه په ورځ د جنیو په شار کې د ملګرو ملتونو په مکر کې غونډه کړي. په غونډه کې د سوریه د حکومت د مخالفینو او مدني ټولنو استادو برخه درلوده. دا د تیر کال د نومبر د میاشتې را په دې خوا چې دوی سره کتلی وو او غونډې کومه نتیجه نه ورکړي دوهم ځل دی چې غونډه کوي. ملګری ملتونه وایي چې دالې د کاتبه یو ونی دوام ولري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویل دي چې د یک شنبه په ورځ د حکومت مخالفینو او مدني ټولنو د استازو سره کتلی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو او د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هیله شوه چې اسرایل به ډیر ژر د نورو عربي هیوادونو سره هم اړیکې جوړې کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسرایل او عربي متحده اماراتو د همدې میاشتې په سر کې د امریکا په منځګړتوب د سیاسي اړیکو د ادي کولو موافقه وکړه چې یو شمیر اسلامي هیوادونو پر انتقادونه وکړل. ښاغلي پامپیو او ښاغلي نتنیاهو دغه موافقه ستایلې ده او هغه یې په سیمه کې د ثبات د راتګ لپاره تاریخي شیبه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ هیوادونو ته 5 ورځنی سفر د اسرائیل نه پیل کړ او ټاکل شوی چې سودان، بحرین او عربي متحده اماراتو ته به لاړ شي.
او د اتریش چارواکو په غیواد کې د روسیې یو ډیپلوماټ د ویانا کنوینسن په ماتولو تورن کړی دی. د ویانا کنوینشن لمخي د ډیپلوماټانو امتیازات او خوندیتوب تنظیم کیږي. د اوتریش د بارنو چارو وزارت ویان د دوشنبه پورز ویلی چې د روسي ډیپلوماټ چلند له ویانا کنوینشن سره سمون نه درلود، خو ویان د حکومت د پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. په اوتریش کې د روسي سفارت په یو ټویټ کې د خواشنۍ له شودلو سربیره د اوتریش حکومت پریکړه بې بنسټه بللې ده. ټویټ کې راغلی دی چې دغه اقدام د روسي او اوتریش ترمنځ رغند اړیکې زیانمنوي. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل د طالب بندیانو د خلاصون پر سر د جنجال له امله ځنډیدلی، د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر او ورسره پلاوی پاکستان ته سفر کړی. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سبا له دغه پلاوی سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د طالبانو د سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو ویاند وایي چې ملا برادر به هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په وروستیو جزئیاتو، افغان کډوالو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملا برادر داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې سره سمې پر ملا برادر، سراج الدین حکانی او یو شمیر نورو کسانو بندیزونه لګولي. طالبان وایي چې ملا برادر او سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه هغه هیواد ته تللي. له پاکستان سره د طالبانو اړیکې هغه څه دي چې افغان حکومت یې هر وخت د سپیناوي غوښتنه کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي چې پاکستان باید د ترهګرو د مخنیوي لپاره صادقانه او عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه تل واضح ده چې د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وشي، ځکه د تروریزم پوتنځایونه او د تروریزم ملاتړ د دوی په خاوره کې دي.
شنونکي وایي په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات له خنډ سره مخ شوي، پاکستان غواړي په دې سفر وشي چې پر طالبانو نفوذ لري او سره د طالبانو د شپږو جنجالي بندیانو په اړه هم یوه د حل لاره پیدا کړي. د دوی په باور د دې ترڅنګ پاکستان غواړي چې د پاکستاني طالبانو په اړه چې د پاکستان د حکومت خلاف یې ائتلاف کړی، له افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه وکړي.
دا کوم نوی د طالبانو د قطر دفتر حیات غړي چې ټاکل شوی دی، پاکستان دوی سفر ته نه دی پریښي چې قطر ته ولاړ شي. نو برادر اخوان د دغه نوي غړو د سفر په اړه باندې د پاکستان سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې دا سفر به اوږد سفر وي.
طالبانو د پاره هم د پاکستان سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې ټولو ډېرې مهمه دي، او دا معنی ور چې دوی د قطر څخه ولاړل او هغه په داسې شرایطو کې چې پاکستان تازه ورته اعلان کړي دي چې دا خلک تحریم شوي دي د پاکستان د طرفه. زه فکر کوم دا یو سیاسي معنی ور دي چې پاکستان په دې اکله غواړي خپل هغه شته جنجالونه نړیوال ټولنې سره حل کړي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل ورځ تر بلې ځنډیږي، ورسره د کابل په ګډون په ولایتونو کې د چسپکې ماینونو چاودنې او د سړک د غاړې د بمونو چاودنې هم زیاتې شوې دي چې خلک یې په اندېښنه کې اچولې.
له کور نه راوځو تشویش کې یو چې اوس به موږ څنګه رسېږو کاروبار ته. ماینونه چاودنې دا بېخي دا شیونه زیات شوې دي.
چسپکې ماینونه هره ورځ الوزي، موږ په دې تشویش کې یو چې اوس به الوزي موږ درس نه شویل.
د کورنی چارو وزارت په دې ورستۍ ونیو کې د چسپکې ماینونو چاودنې د طالبانو لخوا د رواني فشار یو څپه بولي او وایي چې په تیره میاشت کې دوه دېرش ماینونه خونسا کړي او په دې تړاو یې یوولس کسان نیولي.
زموږ کشفي او استخباراتي برخه هڅه کوي تر څو د ورستیو ناامنیو په عواملو پورې اړوند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یا یې له منځه یوسي.
د کورنی چارو وزارت د امان الله واحدي پر ځای پاسوال جمعه ګل همت د کابل نوی امنیه قومندان ټاکلی. تر دې څو ورځې وړاندې هم د کابل د ځینو حوزو مسؤلین او کارکوونکي په دندو کې د غفلت له امله لرې سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دوم راسیال د شورا د مراسمو د امنیت په اړه جدي اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د پخوا په پرتله سږ کال دغه مراسم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم په ورځو کې د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د محرم د میاشتې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د پخوا په پرتله سکال د عاشورا مراسم له زیات امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی دانش ویلي چې د سیمې په کچه او د افراطي ډلو په لیکو کې تحولاتو ته په پام لرنې ښایي د غوډلو خپل تاکتیکونه بدل کړي وي او له همدې امله اړینه ده چې ازا کوونکي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د جوماتونو او تکیه خانو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په ارکی له شوی عالمانو د دینی چارو د تنظیم د عالی شورا او د دینی مراسمو د همغږی د عالی کمیسون له غړو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې خلک او امنیتی ځواکونه دی په ګډه د عاشورا د مراسمو امنیت تامین کړي.
د هر 20 ولایتو کې مراسم
په ټولو شلو ولایتونو کې چې د عاشورا مراسم منځل کیږي زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه د ځانګړې پاملرنه ولري. موږ د سهراب لمر ګروستا د درلو قضیه غواړو سرګند اړتیا ده چې اساسي اقدام وشي. د عاشورا د مراسمو د امنیت په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په افغانستان کې پر دغو مراسمو او د شوي مذهبو په جوماتونو باندې خونړۍ بریدونه شوي دي. کابل کې د ابوالفضل او کارتي سخي پر زیارتونو او همداشان د باقر العلوم او الزهرا پر جوماتونو بریدونو کې هغه کسان په نښه شول چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و. د افغانستان د شوی عالمانو د شورا یو غړی محمد طاهر محسنی دغو بریدونو ته په اشاره په روان کال کې د عاشورا د ورځې د امنیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا مسله له افغان حکومت سره شریک کړې ده.
امنیت عزادارای امام حسین
د امام حسین د ازا کوونکو امنیت او د امام حسین د مراسمو امنیت ته په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړي او خلک هم له دولت سره همکار دي. موږ د ډیرو مواردو شاهدان یو چې تر اوسه امنیت خلکو نیولې دی
تا هنوز مردم گرفتن.
په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم په ورځو کې د امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکړی دی. دا دغه وزارت ویان طارق آریان وویل
نیروهای امنیتی ما
زموږ امنیتی ځواکونه د محرم د ورځو د امنیت خوندیتوب لپاره چمتو شوي دي او له خلکو سره په نږدې همکاري کې د ټولو هغو ځایونو امنیت تامینوي چې پکې محرم لمنځل کیږي.
امنیت شته تامین میکنم.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د معلوماتو په اساس د محرم په لسمه د جمعتونو او تکیه خانو د امنیت د خوندیتوب لپاره تر اوسه د مختلفو سیمو او وزرو اوسیدونکو ته رسمي کارتونه ورکړل شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کورنوي چارو وزارت وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات د دې لپاره چې تورن وجود نه درلود له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې دي. نور حال په رپورټ کې.
د کورنوي چارو وزارت وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات د دې لپاره چې تورن وجود نه درلود له کومې نتیجې پرته پای ته رسیدلې دي. د پنځشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی د دوشنبه په ورځ امریکا غک ته ویل چې د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو عملیات تیر شپه د پنځشیر په مرکز بازار کې تر سره شوې دي. خو د هغه پر وینا کله چې د پولیسو ځانګړي قطعات د ښاغلي کریم د نیولو لپاره د ځمکې او حواله لارې پنځشیر ولایت ته ورسېدل د سیمې له اوسیدونکو سره په نښته کې ښکېل شول. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د پنځشیر سیمه ییزو چارواکو ته د دغو عملیاتو د ترسره کولو په تړاو له وړاندې خبر نه و ورکړل شوی. د پنځشیر د والی مرستیال زیاته کړه چې په نښته کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی او وضعیت بیرته عادي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان وویل چې کرام الدین کریم د لویې څارنوالۍ د حکم په اساس له پخوا تر تعقیب لاندې و.
شاقل کرام الدین کریم له مودو راهیسې د څارنوالۍ د قرار له مخې تر څار لاندې و او امنیتي ځواکونو تېره شپه د نوموړي د نیولو اقدام وکړ خو د په خپل ځای کې نه و. هیڅوک نشي کولای له قانون څخه وتښتي او موږ د قانون پر تنفیذ مکلف یو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د دغه هیواد د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د غړو په جنسي زورونې تورن دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د بشري حقونو له ناقضانو سره باید جدي چلند وشي. د یاد کمیسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
موږ له افغان حکومت نه غواړو چې د عدالت تامینول په موخه اساسي او جدي اقدامات ترسره کړي، او د بشري حقونو ناقصان دوی نه باید مسؤول وي، او په همدې اساس له حکومت نه په جدیت غواړو چې عدالت باید تامین شي، او داسې اقدامات باید ترسره شي چې راتلونکي نه باید د بشري حقونو نقص ډېر شي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتانې خالد پوپل زید لومړي ځل لپاره د 2013 په نومبر کې لګارډین روس پاړي سره په مراکا کې خاغلی کریم توران کړ چې د فوټبال پر یو شمېر لوبغاړو یې جنسي تیری کړی، خو نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تیره میاشت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنشیر ولایت له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې کرام الدین کریم له دغه ولایت څخه وشړي تر څو قانون ورباندې تطبیق شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
راپورټونه وایي د عارف اساد د بیروت نوي کول د کوخ سره مخامخ کوي، او د ځینو اټکلونو له مخې په لبنان کې د عارف اساد قیمت په کال کې د 500 میلیارډ ډالر سره برابر دی. د امریکا غږ خبره لیلی ساشلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام سازمان په لبنان کې د پراخه سیستماتیک اداري فساد او د حساب ورکولو نه موجودیت به د بیروت هغه کوښونه د خندونو سره مخامخ کړي چې غواړي د اگست میاشتې 14 نیټې له 14 نه بیرته په پښو ودرېږي. دغه 14 د سلګونو زرو خلکو ژوند او معاشیت تباه کړی دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د سازمان یا یو این ډی پی په خاص راپورټ کې راغلی دی چې څومره په ژوره توګه د لبنان ټولنه دغه 14 خراب کړې ده. د دغه راپورټ له مخې یوازې د بیروت په بندر کې د بې مسؤلیتۍ په نتیجه کې په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر مالی کسر راځي. دغه راپورټ وایي توقع ده چې د کلنۍ اداري فساد قیمت به څه باندې 1 میلیارډ ډالر وي. ارکان ال سبلانی د عربي دولتونو لپاره د یو این ډی پی د اداري فساد ضد او د صداقت واحد مشر دی. ال سبلانی وایي د ځینو اټکلونو له مخې په لبنان کې د اداري فساد قیمت په کال کې 500 میلیارډ ډالر سره برابر دی، ځکه نو د دغه شمیر په نظر کې نیولو سره دا د هیواد د ملي عاید یا جی ډی پی تقریبا د 9% سره برابر دی. دا یوازې مستقیم قیمت دی، او غیر مستقیم قیمت په دې کې شامل نه دی. په دې کې د فرصت قیمتونه او د روغتیا او د ادب او د سوکالۍ په لحاظ ټولیز قیمتونه راځي. د بیروت په بندر کې 14 د بشر د ژور کړاو نتیجه شوله. انتقاد کوونکي د دغه 14 ملامتي په اداري فساد او بې احتیاطۍ باندې اچوي. دوی څرګند کړه چارواکو د ټنونو امونیم نایتریت د لرې کولو خبرداری رد کړی و چې د سمندرګي په ګودام کې د ژغورنې نه په غیر حالات کې ذخیره شوي و. ایل سلبلانی وایي چې واقعا د 14 لپاره ملامت دی، ښایي دغه ملامتي هیڅکله معلومه نه شي، لیکن دی وایي احتمال لري چې د دغه فاجعې په باره کې د حساب کتاب ورکولو نه موجوده د عکس العمل په ښودلو او د رغونې په کوښښونو باندې تاثیر وکړي. دی وایي احتمال دی چې بین المللي مرسته ورکوونکي د دغه ښار د بیا ودانولو د ضرورتونو له تمویل کولو نه منصرف کړي. ال سبلانی بیا وایي د جوړونې په پروژو کې د پیسو اختلاس او رشوتونه او همدغه راز د مربوطه کوششونو لپاره سیاسي همکاري یو واقعیت دی، او دا د لبنان په ارتباط شته، او دا یوازې د حکومتي منابعو له لارې په منابعو باندې محدوده نه ده. ال سبلانی څرګنده کړه د کلونو په اوږدو کې دې د اداري فساد د شبکو عامه سکتور ته لار پیدا کړې ده. هم یې خپل سازمانونه او ائتلافونه په خصوصي سکتور او حتی په مدني ټولنه کې جوړ کړي دي. حکومت د می په مشت د هیواد د فساد ضد لومړی ملي ستراتیژي جوړ کړه. ال سبلانی وای یو ان ڈی پی با وګوري چې په ستراتیژي کې شامل شرطونه عمل شوي دي نه. په دوی کې د اداري فساد ضد قوي قوانین، د متعقین مستقل مؤثر قضا او د څارنې ادارې شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا وزارت وی افغانستان کې د کرونا وبا د مثبتو پیښو د کمیدونه وروسته ژوند عادي حالت د ستنېدو په حال کې دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دغه وبا اقتصادي اغیزو له امله به سږکال په دغه هیواد کې لوږه 14% نوره هم زیاته شي. په موخې په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرم شیواری رپورت.
داسی حال کې چې افغانستان کې د کورونا غریز د ناروغي مزد پیښې په پرلپسې ډول د کمیدو په حال کې دي او ژوند بیرته عادي کېدو په مخ روان دي. ملګري ملتونه وایي چې د کورونا او بعد خپرېدو له امله په دغه هیواد کې لوږه زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په روسي ونیو کې ډېرې کمې شوې. ډاکټر عثماني وایي چې افغان حکومت د کورونا د وایرس د دومي احتمالي څپې لپاره هم چمتووالی نیولی.
امروز 3400 مرکز دولتي ما
نصف د 300 مرکزونه دي چې د کرونا د وایرس دوم پراشي د کرونا د وایرس په ټوله کې هم څه وشته. د عامې روغتیا وزارت شپږ بیتونه کې د کرونا د وایرس پیدا بوس نورې بدې پیښې کړي چې په هیواد کې پرې ناروغي تخته شو کړم شي یا خپل تاسو کې د کرونا د وبال خبرېدو د پښتو لیسو نه هر تر وروي او تر دې سو شپږ او کنه د ملګرو په بشي مشارکې تر وجه تر ورکه کله چې په کرونا با هغه روه په روانه شمیره کې کومه چې د وکه چې په تاسو کې د وره په لاش د ملګرو کې شي یو دی پی د خې کو په هغه یو کې چې تاسو سي د زړه په تاسو کې د داخل حالې کم شګې کې شي او د خپلې د مخې کې جوړ مې د پښتو په شته مزه د دې په څیر چې موږ د کور د ټولو د خپل کار په شته یو کو کوم چې څلور کار په دې ډول د ټولنې په نوم چې چلانې خو له هغه سره په ځای کې د ورته د ورته د سره هم دی او چې په وې په نوم چې چې خپل شو خو دا په یوه دي
ترجمة نانسي قنقر.